یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته ځي او هدف یې دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور ما راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې لپاره پر بیلابیلو اړخونو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اوربند ژغ وکړ او د چیوې هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار وکړ. ښاغلی بلینکن پرون بی بی سی ته په دې اړه وویل:
We needed to review carefully the agreements that had been reached between the United States.
دوی وايي موږ د تړتیاله روچې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه په دقت بیا وارسو او څه چې مول افغان حکومت سره کړی دي، خو په دې پوهې شو او لومړنی ارزونه موده دي چې موږ او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه شمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره شمنې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي. ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ پورې له افغانستانه ووسي، په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې شمنې پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. شغلی آستن د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته دا هم ویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. په کابل کې نن سهار 2:14 دوه تنه ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. د کابل امنی قمندانی وی لومړی چاودنه د اټو بجو خواته د شپږمې ناحیې مربوط د دارالامان پر سړک پر یو کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې 2 تنه یې ټپیان شول. تر دې پیښې نږدې 15 دقیقې وروسته د څلورمې ناحیې اړوند د کارتې پروان په سیمه کې پر یو کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې 2 تنه یې ووژل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو تر اوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه چې د ناتو او امریکا پریکړو ته پام پرته دواړه خواوي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشي زله کرونا وبا سره د غړي مبارزې او نړیوال همکاري د بیا ژوندۍ کولو پټنګار پای ته ورسیده. د جیو سرمشي زه د بریتانیا په قربتو پښو غړونوالو پکې د نړۍ د بي وسلو هوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 40 میلیارډ ډالرو نوي مرستې ژمنه وکړه. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د سرمشي زه ته وویل کرونا وبا به تر هغه مات نه شي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کرونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر د دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پر د لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لښ تر لښه 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشه په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وژل شوی او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهن په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشو څلور سرتیري ووژل شول. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي پرې شلوریزو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان غوره لیګي افیشل ته هم یو شمیر افغان لوبغاړي داخل دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان لیگ لوبي نن ماښام په 2 بجو پیلېږي چې پکې کراچي کینګز او کویټه ګلادیټرز مخامخ کیږي. په کراچي کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځنګړی استازی اسلام آباد ته ځي. په یو راپور کې په دې اړه معلومات واوري چې افغان حکومت دا ځل له پاکستانه څه غواړي.
عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازی د څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون ته هم کتنه کوو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د نل لیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت اقدامات ناکافي بللي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي او ریډیو ته راسره اوسئ. موکراګله ازادي رادیو اوري. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی محمد عمر داودزی وای پاکستان ته ځي او د ځلې د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدو او اوربند ته وهڅوي. خاغلی داودزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. خغلی داودزی داسې مهال پاکستان ته د سفر خبره کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي په دوام نن هم په کابل کې 3-14 وشوې. په دې 14 کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته به د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه سفر وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل سفر یې له نورو سفرونو په دې مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پکې شوې او له بل اړخه طالبان ته دایمي اوربند ته غاړه نږدي باید یو لنډمهاله اوربند ته غاړه کیږي. ښاغلی داوزی وایي پاکستان باید په دې برخه کې عملي اقدام وکړي. هغه وایي
موضوعات خو ډیر دي د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول. دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودی همدار استقیندار فروی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا سفر په تعقیب دی چې افغانستان ته کومري وړاندې درلوده. خاغلی داوزی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې طالبانو سره یو هوکړه ته ورسېږي. دا د هیله په بخښنې سره خاغلی داوزی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسېده. دا د هیله ترې افغان حکومت هم لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د افغانانو سره د خبرو مستقیمي مورې وایي پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې اوربند ته وړاندې کړي. د خاغلی داوودی په خبر پاکستان مشمنه کړی و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د پوره همکاري کوي. منګوارو چې په دغه سفر کې ته په ډیاړه وکړو چې ولې دغه شونه نه د عملی شوه د افغان پلاوی د سفر د پاکستان ته بلنه تر سره کیږي. پاکستان ته د افغان حکومتي پلاوی د سفر په اړه داسې حال کې خبرې کیږي چې لا هم په هیواد کې تاوتریخوالی روان دی. تازه په کابل ښار کې نن شنبه 3/14 وشو چې په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه 14 د چسپکي ماینو له امله رامنځته شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت ځنګړی استازی پاکستان ته ځي او وایي هلته به له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغو نه وغواړي چې طالبان اوربند او د تاوتریخوالي کمولو او همداراز د خبرو ژر تر ژره پیل ته وهڅوي. بلخوا د افغانستان د سولې او په هیواد کې د موقتی ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو د کابل غبرګون پرولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له وسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کې د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویدا سړي چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجی کیدون کې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او ممکنه وی ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولې د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخاروبا د فبرورۍ 14 په خپلونیزه انلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زاخاروبا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګ له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زاخاروبا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابع لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونه چې افغان دولت او طالبان په وکه چې بللي هم تند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شه به پام وکړي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د افغانستان بانک له لورې د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. دغو صرافانو له تیرو څوارلسو ورځو راهیسې کاربندیز اعلان کړی. د دغې شورا ویان هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې ونه مني کاربندیز ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا چې په یاد اعتراضیه ناسته کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې او په ولایتونو کې هم کاري اعتصاب دوام کوي. دوی وایي خواتر دی به د پیسو خدمات او د صرفی انفرادي جوازونه په درې ورځو کې سرته رسیدل، خو په وینا یې چې د افغانستان بانک د صرفانو له مشورې پرته د پیسو خدمات درولي او دا د ډېرو ستونزو لامل شوی. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان بانک له تروریزم سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی. په 1999 مالی کال کې د بدخشان مستوفیت مالیاتي عواید د مالی وزارت د ورکړ شوي پروګرام په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د بدخشان مستوفي محمد مقصود اصفیان ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان مستوفیت ته د مالی وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالی شوه چې 248 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د مالی وزارت د ورکړ شوی هدف په نسبت څه د پاسه 6% زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل د مؤسسو مخابراتو ترانسپورت او د دولت د کارکوونکو د تقاعد د مالیاتي عوایدو له مرکزي کېدو سره د سیستمونو په جوړولو او د اساسي پروګرامونو په تطبیقولو سره د دغه ولایت عواید څه د پاسه 238 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د بدخشان مستوفي وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي او د قانونو له پلوه دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروچو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې ډېرې زیرمې لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او رای ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نلیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د حکومت اقدامات ناکافي بللي. دوی د حکومت پر اقداماتو وروسته له هغې نیوکه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې کمپنۍ پر خاوند اضافي بندیزونه اعلان کړل چې دا پایپ لاین جوړوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم 2 پر جوړولو کار کوي، خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکینیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د په عین حال کې وویل که پریښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو بری وي بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونې تایید کړې. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړي دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړي، ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د ګازو تاثیر زیات کړي او د روسیې د ګازو د ترانزیت د لارې په توګه د اوکراین رول له منځه وړي. د دغه پایپ لاین موضوع د واشنگټن او برلین د اختلافونو یو اصلي موضوع بلل کیږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوي ادارې سره په دې اړه خبرې کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
هاش سپرس پرنی ټینګار کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او بیرته د خبرو میز ته وګرځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی که څه هم د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروسته پریکړه ونه شوه، خو لیکل شوی چې په دې اړه به د ناتو د غړیو هیوادونو تر سلا مشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په نړیواله ټولنه هیله منده ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه شي او بیرته بیا ځلي پایل شي. ورسپانې ټینګار کړی که وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي، په دې کې شک نشته چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډیږي. لیکوال دغه شان ټینګار کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلی حالت به جګړه بیا ځلي یو نوي پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډیږي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی تروریزم د ټولو ګډ دښمن. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو له ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د سرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورسپانې ټینګار کړی چې افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرضې استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په بیا د ترهګرۍ له کمې ګټې تیرې شي او د افغانستان او سیمې له سوله غوښتونکو هیوادونو سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان اقتصادي څرخ په ټپه درېدلی او ویجاړېدو او سقوط له ګواښ سره مخ دی. وړاندې راغلي همدا اوس افغانستان له اقتصادي نظره ورځ تر بلې رالویږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له هېواده د پانګې تېښته په ډېرې چټکۍ سره پیل شوې. ورځپاڼې د دغه وضعیت لاملونه د امنیت خرابېدل، د فساد زیاتېدل، د اداري او حقوقي ماحول ګډوډېدل بللي لیکلي. د دې تر څنګ هره ورځ دولتي ادارې یو په بل کې مدغم کیږي یا یو له بلې جلا کیږي چې دغې چارې عمومي سردرګمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې دا مهال د بېوزلۍ کچه خورا لوړه شوې، د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پانګوال له هېواده وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي د تېښتې لار لټوي. لیکوال ټینګار کړی چې حکومت باید د وضعیت ښه کېدو ته باید جدي کار وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د خوست ښاریان د لوړو بیو نه شکایت کوي او وایي چې د نرخونو لوړوالی ژوند سخت کړی. خوستوال وایي په دې ولایت کې د افغانیو له ترویج او د کورونا وبا له راتلو وروسته د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دوی وایي د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه پر بېوزلو کورنیو ناوړه اغېز کړی، خو سیمه ایز چارواکي د بایو د لوړوالي علت په نورو هیوادونو او ولایتونو کې د غذایی موادو د بایو لوړوالی بولي.
باید بنیم سوار په یو غاسبزی پیسې نه وایي. اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړې چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او بلسی ګړې د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څیر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي. خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمای زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرش کالدورې خرڅولی، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرش افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور یې چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولي. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پریکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې راجلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، نه واښه شته نه شی شته. زموږ غږ دې تر لوړ مقامه پورې ورسېږي، زموږ سره مرستې کومکونه اوسي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکړي مو ولاړې راته، اوس هغه هم نارې وو چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کړي. ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په برېښنایي تذکرو کښې ډېر قومیاتو درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي، چې وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې وي. زموږ ستاسو چې د راډیو د لارې څخه د یو ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کښې ځای شي، چې د هر چا نوبت وو هغه باید خپل نوبت باندې جوړ شي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ تر څو دغه اجراات وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو